السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې. زه صفي الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. توې وړاندې ازادي راډیو مجله خبرو خو ترغه مخکې په لومړیو 15 دقیقو کې خبرونه راپورونه لرو. پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سرټکی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د اسلامي همکارۍ سازمان OIC عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. او امریکا متحده ایالاتونو پر یو شمېر چینایي بایو ټکنالوژیکي او سرګرو شرکتونو بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د افغانستان د دایمي استازولۍ پر رسمي ټوټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلی چې نصیر احمد فائق د شارج دافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت په غاړه اخیسته. تر دې مخکې غلام محمد اساقزی د افغانستان استازولۍ کوله. په بیان کې راغلی چې یاد استازولي به د افغانستان سخت بشري وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو له ټولو غړو سره لنګدي کار کوي چې ډاټ حاصل کړي چې د افغان ښځو او نجونو په شمول د ټولو اساسي حقونو تضمین شي. د افغانستان دایمي استازولي هم دراز ویلي د ژمي په سړه هوا کې اړمنو افغانانو ته د مرستو جلب او انسجام هم د دوی لومړیتوبونو څخه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوري دولت د استازولۍ ډیپلوماټان لا پر خپل ځای دي. د چارې د طالبانو توند غبرګونونه هم پاره ولیدي. طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر یو غړی محمد سویل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره کاندید کړی، خو ملګرو ملتونو د هغه له کاندیدۍ سره مخالفت کړی او د پخواني رژیم د استازولۍ کار سره موافقه ښودلې ده. د اسلامي همکارۍ سازمان OIC د عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر د 19مې کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي. بخیت دغه څرګندونې داسې مال کړي چې د اسلامي همکارۍ سازمان د مشر حسین ابراهیم په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنوی چارو یو شمیر وزیران اسلام آباد ته رسیدلی. سعودي عربستان دا غونډه وربللې ده چې کوربه پاکستان دی او ټاکل شوی د طالبانو د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون وکړي. د جرمني حکومت په پاکستان کې لمیشتو یو شمیر سبچو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي. دغه کډوال وارد مخه د پاکستان په ځینو تعلیمي ادارو کې پزده کړو بوختي. د جرمني سفیر برنارد شلاګهیک پرون په یو غونډه کې د 15 نجونو په ګډون ډیر شوز د کونکو تلپټاپونه هم ورکړل. تمه ده چې دغه کسانو ته د میاشتې 10,000 روپۍ هم د روزنیزو پروګرامونو لپاره ورکړل شي. د جرمني د سفیر برنارد شلاګهیک په خبره په اگست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته بشري وضعیت خراب دی، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې له افغانانو سره مرسته وکړي. ازادي راډیو ته خوږیست. د طالبانو چارواکي وی پاکستان ولایتونو کې هغه زیر می تشیدي چې د ژمي په محل اړمنو سره د مرستو لپاره توکي پر ځای کېدل. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی وی دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او مؤسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندیدو مخکې د غزیر می ډکې کړي.
ځینې سټاکونو کې توکي لرو د مرستو لپاره، خو هغه ډیر په کم اندازه باندې دي. موږ بیا هم په نړیوالو مؤسساتو باندې په ټولو خیریه بنسټونو باندې غږ کوو چې هغوی هر ولایت ته مرستې ورسوي او موږ په دې کې ورسره همکاري او موږ هم کوشش کوو چې مرستې راجلب کوو او دوی ته په وخت باندې مرستې ورسیږي.
بیلابیل خیریه مؤسسې دا مهال د اړمنو افغانانو په لاسنیوي بوختې دي، خو ملګري ملتونه د مستحقو افغانانو شمیر 30 میلیونه یادوي چې په خبرې دا مرستې ورته بسنه نه کوي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي هندي حکومت په پریکړه کړې چې تر پسرلي پورې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د بسته بندۍ پر کړنلارو لګول شوي محدودیتونه کم کړي. فرید مامونزی پر خپل ټوټر پانه دا د افغانستان او هند سوداګرو ته خبر یاد کړی او لیکلی دی دا په دې سخت شرایطو کې له افغان بزګرانو سره د همکارۍ یو ګام وي. هند د افغانستان د زراعتي محصولاتو او په ځانګړې توګه تازه میوې یو له عمده مارکیټونو دی. له دې وړاندې افغان سوداګرو ویلي وو هند د افغانستان د کرنیزو توکو پر بسته بندۍ نیوکې لري او سخت شرایط یې ورته وضع کړي. د افغانستان او هند ترمنځ سوداګرۍ ځکه د پام وړ ده چې په افغانستان کې طالبان چې د هند سیال پاکستان ملګري بلل کېږي واک ته رسېدلي. طالبانو بیا ویلي دوی د سیمې له ټولو هیوادونو سره یو ډول اړیکې جوړوي. د امریکا حکومت پر یو شمیر چینایي بایوټیکنالوژیکي او څارګرو شرکتونو بندیزونه لګولي دي. د امریکا سنا جرګې د یوې قانوني مسودې په منظورولو د چین له غربي سینګیانګ ایالته ځینې واردات هم بند کړي دي. پرونی اقدام د بیجنګ له لوري د سینګیانګ کې د ایغوریانو د بشري حقونو سرغړونو په وړاندې د امریکا تازه غبرګون دی. د امریکا د سوداګرۍ چارو وزارت پرون د ایغوریانو پر وړاندې د بیجنګ د رژیم په اقداماتو کې د رول پر سر پر چینایي شرکتونو هم مهالي اقدامات اعلان کړل. هغه وزارت د چین د پوځي طبي علومو پر اکاډمۍ او د هغې پر یولسو څېړنیزو مرکزونو بندیزونه اعلان کړل چې ورسره سم به پر صادراتو ته د هغو ادارو لاسرسی هم محدود شي. په عین حال کې د مالی چارو وزارت پر خپله ویب پاڼه لیکلي چې د ډی جی آی ټیکنالوژي په نوم د بی پیلوټ الوتکو جوړونې کمپنۍ په ګډون اته ټیکنالوژیکي شرکتونه د پانګونې تور لیست ته اچولي دي. په دې توګه به په هغو شرکتونو کې د نړیوالې پانګونې مخه ونیول شي. چین د تر یو میلیون زیاتو یغوریانو او د سینګیانګ د نورو ځایي اوسیدونکو چې زیاتره یې ترک نسله مسلمانان دي د بندي کولو پر سر له زیاتېدونکې نړیوال انتقاد او بندیزونو سره مخ دی. چین ټینګار کوي چې کیمپونه یې د مسلکي تعلیم مرکزونه دي چې هدف یې له ترهګرۍ څخه د خلکو د لرې ساتل دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو یو ځل بیا له موسکو وغوښتل چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب خبرو ته ور وګرځي. دا خبرې له اوکراین سره پر پوله د روسیې د پوځي تحرکاتو په تړاو دراولاړې شوې لانجې د کمولو په مقصد ترسره کیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. راځو د پروګرام اولنی مطلب ته. د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وايي دوی هوډ لري چې دوی هوډ درلود چې د یوې لوی جرګې له لارې واک طالبانو ته ولیږدوي. حمد الله محب د جمهوری نظام له سقوط څلور میاشتې وروسته ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه کې ویل دوی د واک په وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوهې ته د خبرو لپاره پلاوی ولیږي خو په خبرې طالبانو جوړجاړي ته زړه نه ښه کاوه. ښاغلی محب دې مرکه کې ځینو نورو مسلو ته هم اشاره کړې. جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لږ تر لږه لویه جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل مخې طالبانو ته واک ولیږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسیږي د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د او یو شمېر نورو پخوانیو مسؤلانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوهې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي ناهیله شول چې پوه شول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلي دي.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته.
محب وای د امنیتي ځواکونو د کنټرول وتلو خبره هغه وخت ورته څرګنده شو چې د غزواکونو په هوایي ډګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاسوهنه وکړه. دا وای لدې ډلې یو هلیکاپټر چې غوښتلې په غالب ګمان د دفاع په خوانی وزیر بسم الله محمدي پسې ورشي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شو. محب وای د همدې حالت لیدو ورته وخوده چې کابل کې پاتې شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله برخلیک سره مخامخ شي. حمد الله محب له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې له وغړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپل ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړې. ښاغلی محب وایي هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته را رسیدلي وو د ښاغلي حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
دوی غوښتنه په هغه وخت کې هم دا و چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې مونږ تسلیم یو او دغه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بیرته وویل چې اول سره مذاکره کوي، بیا دغه وروسته چې هغه کار کوي هغه ته به مختزي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سره ورکوي، بیا د مذاکرې ضرورت چی شه؟ ولې دوی په خپل اماغه پیغام باندې اصرار درلودل او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسیدل.
هڅه مو وکړه چې د ښاغلي محب د سرګندونو په اړه د طالبانو نظر را واخلو، خو زموږ پښتنې ځواب نشوي. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام یې غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر ننوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلي غنی له تاګ وروسته د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ یې وکړ، خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یوه جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي، څلور نفره کینستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبر ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته چې مقاومت دی وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
هر ساعت وضعیت تبدیلیدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم
دا پرځول شوی حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب په یوه ځانګړي او د کابل سکوت وروسته په خپل لومړنۍ مرکه کې ازادي راډیو ته د هغه څه په اړه خپل لیدلوری ویلی چې دا اگست په 15 نیټه پیښ شو.
تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی.
جمهوریت ولې سقوط شو؟
نظام متاسفانه د هغه ورځ نه سقوط شروع شو چې په کومه ورځ باندې امریکایان او طالبان سره مذاکره شروع کړه.
کابل کې سیاسي اختلافات څومره د جمهوریت د سقوط سبب شو؟
هیچا په خپل هغه څه چې په لاس کې درلودل تاریخ قناعت نه کولو.
آیا د طالبانو وسنۍ حکومت به دوام وکړي؟
دغه رقم حکومت چې طالبانو اوس روان کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت پوخانی صلاحکار حمدالله محب له ازادۍ راډیو سره په دې ځانګړې مرکې کې دی او ګڼو نورو پښتنو ته ثوابونه وایي. دا مرکه د جمعې په ورځ د کابل د سهار په 2 بجو او لستک کول ازادۍ راډیو مهره وایي. تکراری د همدې ورځې د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې خبرې.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له اجمل اندورو تر هغه وروسته به بیا د ازادۍ راډیوي مجله خبره شي.
لاس انجلس ټایمز رسپانه په ولیکنه کې په ایران کې د میشتو افغانانو اندېښنو ته پاملرنه کړې. رسپانه وایي کله چې د اگست پر 15 طالبان واک ته ورسېدل، جمال پاپولی د ګڼو نورو افغانانو پر خلاف چې په افغانستان کې وو د طالبانو د راتګ په اړه اندېښنه نه درلوده، ځکه چې د لیکوال په وینا جمال کلونه مخکې له افغانستان څخه وتلی او د ایران د پلازمینې تهران څخه بهرې د تیګو توګلو یو دوکان جوړ کړی و. رسپانه وایي خو دا افغان کډوال چې د 2 بچیانو پلار دی وسویر لري، ځکه نوموړی د هغه سلګونو زره افغان کډوالو څخه دی چې ایران کې د اوسېدو قانوني استاد نه لري او ویره یې لدی ده چې حسینه بیرته خپل هیواد ته واستول شي، هغه ځای چیرې چې د لیکوال په باور ناڅرګند برخلیک په تمه دی. لاس انجلس ټایمز لیکي جمال مخکې هم څو ځل په ایران کې نیول شوی او په زور افغانستان ته اړول شوی، خو بیرته ایران ته پستنېدو توانېدلی. خو په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو او د ایران په پولو د ایراني پولیساتو لخوا د اقداماتو په زیاتېدو که نوموړی دا ځل له ایران وایستل شي، بیرته ایران ته ستنېدل به ورته اسانه نه وي. د واشنگتن پوسټ رسپانه لیکلي چې د امریکا سنا د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي لایحه تصویب کړه چې پکې د افغانستان د جګړې د ارزونې او په پوځي عدلي چارو کې د اصلاحاتو راوستل هم شامل دي. تمه کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به دا لایحه توشیح کړي. د ورسپانې په وینا د افغانستان د شل کلنې جګړې د مشروعیت او تیروتنو د معلومولو لپاره د یو خپلواک کمیسون جوړیدل هم په دې لایحه کې د ثبت شوو غوښتنو یوه برخه ده. واشنگتن پوسټ ورسپانې په یوه بل لیکنه کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څو افغان خویاندو لخوا د درې افغاني رستورانتونو د سمبالښت په اړه لیکنه کړې. واشنگتن پوسټ ورسپانې یو بل لیکنه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څو افغان خویندو لخوا د درې افغاني رستورانتونو د سمبالښت په اړه خبره کړې ده. د ورسپانې په باور د انجونی د هغه افغان جنو پر خلاف چې افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي د خپلو کورنیو رستورانتونو د چلولو مسؤلیت لري. ورسپانې زیاتوي چې د دین جنو مور سوفیا په 1901 میلادي کال کې چې لا کوچنۍ وه پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل څخه د امریکا متحده ایالاتونو ته پناه وړې وه. ورسپانه د دې افغان خویندو د پلار عمر له خولې وایي خپلو لوڼو ته یې دا پیغام ورکړی چې یوه ښځه کولی شي سوداګري او کاروبار وکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واوري چې د باختر خزانه اوس چیرته ده.
در هر شرایط او هر زمان محفوظ مونده او تفیره نه هم خوشبختانه محفوظ است.
استاد نجیب منلای راتوایی چې خه مطالعه څنګه او چیرته کېدلای شي؟
هر ځای کې دا مهمند چې آرام ځای ولري، کېدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر وي، کتاب د جبر او بس عمل ته پولاړ باندې یو څو پاڼې ولولي.
د کاکړ یو غاړو پاړه بحث لرو.
ته کوم ځای چې ما ویلی یا زه رسیدلم د وطن مینه ډېر پکښې ده.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وایي د باختر خزانه خوندي او په افغانستان کې ده. تر دې په خوا داسې اوازې خپرې شوې وي چې د باختر خزانې ځینې برخې په ایران کې دي، خو د ملي موزیم رئیس دا اوازې ردوي. خاغلی رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د باختر خزانې دقیق ځای ونه خود، خو ویل چې دغه ملي پانګه په افغانستان کې دننه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي. که هم د طالبانو حکومت وایي چې د باختر خزانې ترڅنګ د افغانستان د ټولو تاریخي آثارو ساتنه کوي، خو ځینې لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د باختر خزانې د ساتلو وړتیا نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د هلمند ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي په دې ولایت کې د سلطان مسعود غزنوي تاریخي ودانۍ له غصبه ژغورلې ده. دا ودانۍ دیار له سوه کاله مخکې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې جوړه شوې ده چې د نه پاملرنې له امله یې اوس ډیری برخې نړېدلې دي. د باختر اژانس د معلوماتو پر بنسټ په دې ودانۍ کې هغو کسانو ژوند کاوه چې د جګړو له امله یې خپل کورونه پرېښي وو، چې د دوی له ډلې ځینې یې غوښتل چې د ودانۍ دننه ځان ته خونې جوړې کړي، خو د هلمند اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یې مخه نیولې ده. د یاد ریاست مسؤلان ویلي دي چې د سلطان مسعود د ودانۍ بیا رغولو په خاطر یې هڅې پیل کړې دي. افغان انځورګران وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې کارونه په ټپه درېدلې دي. د انځورګران وایي طالبانو د کابل ښار له ډېرو دیوالونو د دوی جوړ شوي انځورونه پاک کړي دي او دوی ته یې دا پیغام ورکړی چې د طالبانو په حکومت کې د انځورګرۍ لپاره ځای نشته. افغان انځورګران وایي طالبانو له دوی سره هیڅ خبرې نه دي کړي او نه یې هم داسې څه ویلي چې دوی د خپل کار او راتلونکي په اړه پوه شي. په همدې خاطر له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو.
د باختر خزانه د افغانستان هغه ملي پانګه ده چې تر 2000 کلونو اوږد تاریخ لري. د باختر یونان په دې خزانه پسې پخوا هم ډېرې هڅې شوې وې چې پیدا شي، خو دا خزانه په 1901 کال کې د افغان او شوروي لرغون پیژندونکو په هڅو د جوزجان د مرکز شبرغان په تلاتپې کې پیدا شوه. د افغانستان د تیرو څو لسیزو په جګړو کې هم باختر خزانه خوندي پاتې شوه، خو اوس د دې خزانې په اړه افغان فرهنګیان اندېښنې لري. آیا طالبان کولی شي چې دا خزانه وساتي؟ په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیل وروسته د باختر خزانه د خوندیتوب په اړه هم پوښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانه ځینې برخې په ایران کې دي. په دې راپور کې مو د دې موضوع د روښانه کولو هڅه کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم خاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذاشته
د باختر خزانی آثار د هغه مسلکی لید پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکونکو لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندي وو او تر اوسه هم له نیکه مرغه مسونه او خوندي دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدلی شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تیر کې په څو ځلې رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي، خو بریالي نه شول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
احتمالی که خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې طالبانو همیشه د یوې ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډلې چې تر اوسه د نړۍ له خوا د یو رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوې، د دې ترڅنګ لري نه ده چې دغه ډله په داسې اقداماتو لاس پورې کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. موږ تیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو هڅه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بله استاده رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آقای نعیمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
به لحاظ امنیتی افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتی وضعیت له ننګونو سره مخ شوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډیر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال او فرهنگ پال نجیب الله منلی وایي چې د خوندیتوب لپاره بل هیواد ته د باختر خزانه وړل د حل مناسبه لار نه ده.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. د نظام کې بلخ شمیر هغه تورمز نه سرشته دي چې د لرغونو آثار له منځه وړل ورته وړي ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي، خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او بیان تیرونی آزادی رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغونو آثارو ساتنه وکړي.
اسلامی افغانستان متوجه است؟
اسلامی امارت متوجه ده. تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثار له ځای کې دوه ویجاړي دوه مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثارو د امنیت او خوندیتوب په تړاو اندېښنې له مخکې هم موجود وي. د طالبانو لاسته د دغه هیواد له لویدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر مخکېنۍ غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه د یو بل دریم معتبر هیواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانې لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکې په 1900 کال کې د جوزجان په تلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 14 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2000 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه 8 کیلو وزن لري. دغه خزانه 315 اتیا اثر او 2150 برخې ده چې ټوله یې سره زر نه دي، بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دي او عقیق هم پکې کارول شوی دي. دغه خزانه د تیر کال په ژمي کې د افغانستان په ارک نندارې ته کېښودل شوه.
دا خې مطالعه د کولو پاره ډیر بحثونه شوي او ډیر کتابونه لیکل شوي. په هر بحث او هر کتاب کې داسې لارښوونې شته چې د مطالعې لپاره یې ځینې خاص ځایونه او شرایط ښودلي. خو استاد نجیب منلی وایي مطالعه هر وخت او په هر ځای کې کیدلای شي. د استاد منلی په باور هغوی چې د مطالعې لپاره ځانګړی ځای او وخت غواړي په دې بهانه له مطالعې ځان خلاصوي. له استاد منلی سره مو په همدې اړه مرکه کړې چې څنګه څه وخت او چیرته ښه مطالعه کیدلی شي. استاد لومړی دا راته وایي چې مطالعه څنګه کیدلی شي چې ګټوره تمام شي.
د مطالعې نه هدف څه شی دی؟ اول باید په دې ټکي باندې فکر وکړو. یو هغه مطالعه ده چې موږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یوه هغه مطالعه ده چې موږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یوه تفریحي مطالعه ده د ساتیرې په خاطر باندې کتاب ولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري، او جالب دا ده چې هممهاله باید درې واړه سره وکړي. یو څوک چې مطالعه کوي نشي کولای چې د درې واړو کې یوه پرېږدي. نو که تفریحي مطالعې ته راشو، تفریحي مطالعه مثلا د ناولونو لوستل دي، د لنډو کیسو لوستل دي، د طنزونو لوستل دي، د شعرونو لوستل دي. دا چې هر ځای کې او هر وخت په مخه درغله بس شروع که او چې کله وخت نو ختمه که، دا کوم خاص چوکاټ نه غواړي. ځکه درته د خپلې تجربې نه ووایم، نو شاید تر درې سو زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستی دي. کله چې په بس کې ولاړ یې یا په ریل کې ولاړ یې، بل کار نه لري، بل شی نشي کولی. او کتاب چې واخلي، کتاب دومره ځای نه نیسي. نو په یو لاس کې کتاب ونیسي، یو لاس باندې ځان کلک ونیسي. دغه د سفر وخت که نیم ساعتی که یو ساعتی که شل دقیقې که تر دې زیاتی، هغه هم در باندې خطرېږي، او یو څه د لوستې هم وي. دا یو ډول مطالعه ده. دا په هر ځای کې کیږي، په هر شرایطو کې کیږي، د بازار منځ کې کیږي، په تفریح کې کیږي، په چکر کې کیږي، هر ځای کې. یعنی دا مهمه نه ده چې ته آرام ځای ولرې. کیدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر یې، کتاب د جبره وباسي، همالته په ولاړه باندې یو څو پاڼې ولولې. نو دا هغه مطالعه ده چې خاص امکانات هم نه غواړي او خاص شرایط هم نه غواړي، او ډېره مهمه مطالعه ده، هم د فکر د تازه ساتلو لپاره او هم د زده کولو په خاطر. دویم ډول مطالعه افاقي مطالعه ده، د دې په خاطر چې په ټولنه کې ژوند وکړي، ته باید تاریخ سره آشنا اوسې، د جغرافیې سره آشنا اوسې، د سیاست سره آشنا اوسې، خلکو سره ناسته ولاړه کوي، د فرهنګونو سره آشنا اوسې. دا مطالعه هم نسبتا آزاده کیږي. ښه ده چې سړی د مطالعې په ترڅ کې یاداشتونه واخلي، ځان سره څه یاداشت کړي، کله کله ځینې نقل قولونه سره یاداشت کړي. نو کتاب هم درسره وي، د کتاب تر څنګ به یا د یاداشت کتابچه، او یا اوس خبره اسانه ده، یو موبایل به درسره وي چې هغه کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او ته فکر کوې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل درسره دی، یو پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله او بیا دویم وارې دریم وارې وګوره. نو دا هم د نوي تخنیکونو د استفاده کولای شي. کوم خاص طرز او کوم خاص مشکل په دې کې نشته. دریمه مطالعه هغه مطالعه ده چې ته د یو موضوع د زده کړې په خاطر یا د یوې څېړنې په خاطر کوي، هغه دقت غواړي. هغې ته باید په آرام ځای کې کښېني، موضوع په دقت ولولي، که د موضوع په باره کې سوال درته پیدا کیږي، هغه دپاره بل کتاب وګوري، یعنی دا کار یا په کور کې یا په دفتر کې یا په کتابتون کې کېدلی شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یاداشتونه باید منظم وي، او یاداشتونه داسې وي چې د ستا د څېړنې د موضوع سره تر ډېره تړلي وي. په یو کتاب کې شاید 15 موضوعګانې پیدا کړي چې تا ته جالبې دي، مګر په هغې کې 2 ستا په درد نخوري د دې څېړنې دپاره، نو په هغې باندې خپل فکر مه مصرفوه. په هغه څه چې واقعا همدا اوس دستي ستا دپاره پکار دي، په دې باندې فکر وکړه، او هغه نورې موضوعګانې فقط همدومره ځان سره وساته په خیال کې دي چې په دغه کتاب کې زما د خوښې څه شته. نو که بله ورځ که ما څېړنه کوي، نو حداقل د یو کتاب نوم به دی په فکر کې یي چې تا لیدلی دی او څه پکې په نښه کړي دي. نو دغه هغه لارې دي چې مطالعه اغیزمنه کوي.
استاده، مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کېږي دا خبرې د ده خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدي مطالعه وکړي، داسې مطالعه نه چې بیخي په کتاب باور وکړي چې څه په کتاب کې دي دا بیخي صحیح دي او زه باید په کې هېڅ فکر ونه کړم او دا ومنم.
یو لیکوال ویلي دي چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولې په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلومات د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړې، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کړي یا یې نقد کړي. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپلو معلوماتو سره مقایسه کوي او پرې به تېرېږي. هغه څه چې تا دپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتوي یا به په خپل فکر کې ساتي، مګر دا د یو کس نظر دی. دا نظر به ستا خوښېږي یا به دې نه خوښېږي. که خوښ دې شو، دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی. که خوښ دې نه شو، دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کړي، مؤثریت او نامؤثریت معلوم کړي، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کړي، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولي، د نور چا خبرې هم واوري. نو کله چې ستا مطالعه پراخېږي، ستا فکر ورسره پراخېږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخېږي، بیا ته کولی شې چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای پکې په اسانه پیدا کړي. نه، هر کتاب چې لولي همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما دپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی وي او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه ضمن کې هم کېدای شي زه شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري. نو په دې خاطر کله چې کتاب ولولي د هغه د اخیستلو ټکي باید په نښه کړي او په هغه باندې بیا د سره فکر وکړي، د سره د خپلو موجود معلوماتو په رڼا کې فکر وکړي او کوم ځای کې چې د معلومات کمي هغې باندې تکیه وکړي. دلته بیا هم کېدای شي چې زه درته خپله شخصي تجربه ووایم. ما تاریخي ناولونه لوستي دي. تاریخي ناول د یو ناول لیکونکي کیسه ده، خیالي کیسه ده، مګر په ځینو تاریخي مسایلو باندې تکیه کوي، د تاریخ کتاب نه دی. خو کله مې تاریخي ناول لوستی دی او کومه صحنه مې خوښه شوې یا مې پکې شک پیدا شوی دی، بیا تر د تاریخ کتاب پسې، یا که یوه صحنه مې لیدلې ده چې د یو جغرافي په باره کې خبرې کوي، دا غزه د جغرافي د کتاب پسې تلی، ما خپل معلومات مې بشپړ کړي دي. ډېر ځله داسې شوي دي چې ما ډېر دقیق تاریخي معلومات د تاریخي ناول د برکته لاسته راوړي دي. که چیرې ما دغه ناول نه وای لوستی، شاید موږ هم بیخي فکر شوی نه وای، مګر چې فکر مې شو ورته بیا پکې لږ ژور لاړلم. نو دا د مطالعې هغه اړخونه دي چې سړی کولی شي چې خپل ژوند پرې غني کړي.
وروستۍ پوښتنه دا استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولی شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کومو ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
ما مخکې درته وویل چې مطالعه محیط نه غواړي. دا یوه پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یوه پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم، دا یوه پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټولې خبرې دروغ دي. تا ته که بیخي په دښته کې هم یې، کېدای شي د یوه خبرې یوه ټوټه مخته درشي، ویلونه. کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري. د کتاب لسل لپاره ما مخکې درته ویل چې ته کولی شې چې موټر ته ولاړې په انتظار دغه انتظار کې چرتونه وهې. په دغه وخت کې کتاب ولوله، 15 دقیقې، 10 دقیقې، 10 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تېروي دا وخت خو ستاتلی دی. په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینۍ معنی کېدای شي دی چې باران ووشي، نور څه ستا معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي، نو هر وخت چې ستا یو فرصت پیدا کېږي، انتظار وخت دی، دغه وخت چې بله استفاده نه شي کولی، نو هلته کولی شي چې کتاب ولولي او د خپل معلومات زیات کړي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشتوي، او د دې لپاره چې ځان ته یو زمینه برابر کړي چې څنګه خپل مطالعه پراخه کړي. مې ورته کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه، خپل ملرې د دوو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې هم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره، په هغه وخت کې چې کتاب خوښوي 5 شپږ پاڼې ولولي، نو دا ټول هغه کارونه دي چې د بازار لپاره باید وشي.
افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډیرو انزورګرانو خپل ځانونه سانسور کړي او له خپلو هنري کارونو یې لاس اخیستی. دغه هنرمندان وایي چې د هنر په اړه په ځانګړي ډول د انزورګرۍ په اړه د طالبانو د حکومت چلند لا تر اوسه ناڅرګند دی او له همدې امله یې خپل کار بند کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هرې ورځې په تېرېدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تېرو 20 کلونو کې د ډېری انځورګرانو لخوا انځور شوي وو، د هر تېرېدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له 20 کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوه، اوس یې کارونه په ټپه درېدلي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤل زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته، هو مونږ محدود څه چې بيخي بالکل بند دي، ټول فعالیتونه زمون محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. د دې په برخه کې مونږ هیڅ نو فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې مونږ ته زمون خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې مونږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. زبی مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی، نو اوس فعلا فعالیت نه لرو، ټول فعالیتونه زمون په ټپه دي، ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړی په افغانستان کې هغه ټول ونړیدل او ورنګ شول، نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولای او چې کوم فعالیت ولرو. که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه باندې 4 میاشتې تیرې شوي دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډیر کم شوي دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکو اندېښمن کړی دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د 4م کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه له منځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي، د طالبانو له راتک سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر په هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څانګې د له منځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نکړي، خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ له منځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هېواد پرېږدي
و بیشتر نو به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپله د آثارو د تخلیقولو تر څنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابره کړې وه. دای وایي له څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
په لومړیو دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و. ان یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوې. د څیرو ډېری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. و موږ غوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه جواب نه کړل. خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانه تولیدوي او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوجي ستاتې واړی تری فلمونه جوړ کړي. خو نوموړي دا هم ویلي و کوشش کوو چې کاری د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونې ده چې د زبی مدبر او اتنا په ګډون ډیرای افغان هنرمندان په ځنګړي ډول انځورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندی سقوط او د طالبانو د تسلط لامل په ټاکان کې دي او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نکاوه. انځورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې له اقتصادي ستونزو او د هنري خندونو لامل د هیواد پرېښودو تاړ نسی. که څه هم له دې وړاندې ډیرای هنرمندان د طالبانو د ریلا افغانستان واتلیتی
کاکړی غاړی د پښتو فولکلور یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دا غاړی کده کاکړو په سیمه کې راټو کېدلې دي اوس په ډیرو پښتنو سیمو کې ویل کیږي او مینوال لري. دا کاکړی غاړو د شالید اوسنی حالت او په موسیقي کې د غاړو د ترزونو په اړه مو لیکوال نواز قایل او هنرمند روزی خان شوق سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
لومړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړی غاړي لکله ویل شوی دی او اوس چې هغه په خوات څنګه ویل کې دی او جوړې دی آیا اوس هم جوړیږي کنه؟
یاره کاکړی غاړي تاریخ سړی نشي یادولای چې له څه وخت زغه ویل شوی دی. ولې چې دا ډیر لوی زور تاریخ لري، ډیر زور تاریخ لري. دا زموږ د ترپلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی. څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دا خلک دلته وجود پیدا کړی دی، له هغه وخت څخه دا کاکړی غاړي چې زموږ رعایت دی، یا زموږ د پلورو رعایت دی، یا زموږ د نیکګان رعایت دی، یا زموږ مندو خوندو به مطلب دا کاکړی غاړي. کاکړی غاړي د کاکړی غاړو اصل حقیقت چې دی هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو د زنانو به ډیر د کاکړی غاړي جوړولې او هغه به ډیر صفا ولې ډیر سپېسپېږي به ډیر لوی پیغام غشتي وي. زه به یو کاکړی غاړه ته وکم چې قرض ما په غاړه نه گریوان خوی د پښتانه اوس دا خلک چې هر ته تشبیه ورکی، خلک بشکاره تشبیه ورکی، زه به دغه ډیر لوی تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې قرض ما په غاړه نه دی گریوان خوې د پښتانه. دا یو شجی جوړ کړی، یو زنانی جوړ کړی دی، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړ کړی دی. د دې پښتانه خوري د غیب قرض ما په خیال باندې دارنګ ډیر غاړسته. یو بیا بل غاړه ده چې ما د سرچ کړی در خور کی، ما د سرچ کړی در خور کی تاره ځان نواب جوړ اوس په دغه کې دومره لوی پیغام نغښتی دی. موږ خو په دا ښکاره دغه ورته ګورو چې هغې هغه خپل چې پر ګران څوک وی یا په څه معنا یې درته واخم، هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی. موږ خو ښکاره دا معنا ورکړو چې یعنې د مینې په معنا باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سرچ کړی د خور کې تاله ځانه نواب جوړ، یعنې هغه دا معنا چې د توقع دین لرو ولید د یکام د آبادی توقع دین لرو ولید د یکام د پرمختګ توقع دین لرو ولید د یکام د شایسته توقع دین لرو ولید د یکام د یووالی د ورورولۍ توقع دین لرو ولید زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي یا پر کاکړۍ باندې کار کړی دي په هغه کې خو تر کوم حده موږ ویلګي دي دا زموږ په سیمه کې دا کاکړۍ اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړۍ ویلګي دي. هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه بې نمونه نه واخم، پر دغه بله تا بخښنه به غواړم چې نمونه واخم، خو په هغه کې غلطیان شته. هغه کې هغه د کاکړۍ چې کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی، هغه نه پاتې شوی.
تاسو وویل چې کاکړۍ غاړې ډېرې ښځو ویلې دي، بلخوا ټپې هم ښځو ویلې، د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه؟
کاکړۍ ټپې خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو زموږ په چاپیریال کې دا ټپې ډېرې نشته او دا زموږ جوړې شوې نه دي. دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپې ډېر نغه لري، ټپې سره په خیبر پښتونخوا په خوا کې ډېرې جوړې کړي. زموږ په خلکو کې زموږ دا خلک چې د کاکړۍ دغه ځکه ورکوي چې هغه په دا خاص دغه د کاکړ چې کومه سیمه ده ډیورنډ کرښه واخوا ته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي. فرق بیا داسې راوباسو چې کاکړۍ چې دي ما درته وویلې چې هغه د دې کامو د ولس د وطن و دغه مینه ډېره پکښې ده، د وطن مینه ډېره پکښې ده. زما په خیال باندې تر کومه ځای چې ما ویلي یا زه رسېدلی یم د وطن مینه ډېره پکښې ده، د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده، د کام د پرمختګ مینه، د کام د روڼوالي مینه پکښې ده، د کام د یعنی معنا په یوه معنا به دا وایي چې د علم د هڅې مینه پکښې ده. او ټپې چې دي په ټپو کې هم ښایسته ښایسته ټپې شته، ډېرې ښایسته ټپې شته چې د کام د تقریبا دغه نه سره بیل کړي، دغه تفاوت یې دارنګه نه کړي چې په هغه کې نو مینه نشته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې دپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې دپاره کار نه دی شوی. په هغه کې هم شوی دی، په هغه کې هم شوی دی ټپې. اوس نو په کاکړۍ کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی، د سیال صاحب کتاب چې په هغه کې څومره غلطیان شته که نشته هغه ما نه دی ویلی. او دا نور چې دي نور چې کوم کاکړۍ باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلي دي په هغو کې خو ډېرې غلطیانې ماته ایسي.
شوق صاحب، تا هم کاکړۍ غاړې په سندرو کې ویلي، که دا راته ووایه چې کاکړۍ غاړې له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي، یعنی موسیقۍ ته جوړې دي کنه؟
په موسیقیانو کې ډېرو خلکو ویل دي لکه لاسی پلازا را شروع اول ګسره پخوا ګل زمان استاد ویل دي ډېرو شی ویل دي هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلومه د هغه بعد بیا روب کنداري ګل اسرت نو بیا په چغکې خو نو لکلاسی پلا کې له پخوا زه له کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوي دي ګل زمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسی پلا والا شروع کړي دي، مثال درویش کاکړ غني اسرات دغسې فضل باري وده نور سندرغاړي به هم شاید وي. ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلي دي خلکو بېخي ښه خوشي کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی.
تاسې د ډېرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور ده چې توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلومه، یعنی په هغه طرز کې ویل شوي دي. خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوي دي که ځینې بېلګې هم وړاندې کوي؟
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز وي، بیا استاد ګلزمان اوس د کوټې موسیقی و هغه معیار خو ګسره په هغوی کې هم دونه معیار نشته چې هغه زموږ غږونه تر دې ځایه را ورسوي، نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته نه د موسیقۍ، او بل ستا په سوو په زرو په که دا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو.
که اوس راته یو څو ککړی غاړي ووایه.
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غواڑ از ما گرانے با لچا غواڑ پاوڑ قدم رازا بری او میان دی دکال بری او میان دی دکال وی نور د گرد کوالا ساند اسرے دا یوس پای دتو پاند اسرے دا یوس پای دتو پاند
دے کوم ترزو
دا غرنای ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ښه چلیدل هم دی ډیر خلګو خوش کړی هلته غرنی خلک چې دی هغه بیا پاړی راګ ورته وای دغه د زموږ د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوښوي ستاسو د غرنی خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمی راګ ډیر خوښوي.
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه
د ګسر بالکل چې اذان کېږي هغه هم په یو را کې بوی د دنیا هېڅ هم بې راګه نست په را کې به موجوده وي چې هر څه وي.
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بېلابېلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړیو غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که نه؟
نه نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمي کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغسې مختلف نور راګونه هم شته خپل نوم نه لري چې د پلانۍ راګ دی پلانۍ.
قایل صاحب که د اصیلو کاکړیو غاړو خبره کېږي نو آیا هغه پخوانۍ غاړې چې مخکې ویل شوي دي اوس هم هغه ویل کېږي راټولې شوي دي که نه؟ ورسره تاسې دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړې چې راټولې شوي دي هغه په هغه اصیله بڼه باندې نه دي راټولې شوي، غلطۍ پکې دي؟
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شک چې دوی غاړې وکړي په دا یوه کې چټ یاد کړي او دا چټ نه دی دا ادې ګران مه د هغه د ته وویل دلکې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی هغه بل زما څخه اوس هېره شول هغه ده وویل هغې کې هم هغه دغه غلط وویل نو دارنګه چې موږ په خپله به دا کوم اله کې پریوستي دي چې هغو خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړي دي په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوي دي او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړي یا سړیان جوړ کړي دي د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کنی هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کې راټولولی شوې او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکړ صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د پلار ور نیکو دا تللی دي پښین نه بیا هلته آباد شوي دي اوس دوی په کوټه کې آباد دي دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټه کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړي دي ما درته وویل چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کې کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي دي کنی نور چې څور کدرې ما کتابونه پر کتلي دي یا چا پر لیکلي دي په کاکړیو باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی.
درنو اوریدونکو د راډیو مجلې د پای په شیبو کې د ځوان شاعر منتشر شاهی یو شعر در اورو چې خپل یې ډکلی ما کړی. په همدې شعر سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
صدر شوی زړه بیکار لیپنیا صدر شوی زړه بیکار لیپنیا درد پرستا خود آزار لیپنیا صدر شوی زړه بیکار لیپنیا درد پرستا خود آزار لیپنیا ستړی کېږې نه دمه وکړه ظالمه ستړی کېږي نه، دمه وکړه ظالمه، یا په خپلو اوګو بار لیونیا، یا گمنام مرد میدان د غمستانه، یا گمنام مرد میدان د غمستانه، یا خندانه د ناچار لیونیا، یا له هر چا بے پروا مست ملنگا، یا له هر چا بے پروا مست ملنگا، یا د خپل ذات منت بار لیونیا، غم ته خان دی خوشحالی ته پژړای، غم ته خان دی خوشحالی ته پژړای، تپس دیے زما یار لیونیا، تپس دیے زما یار لیونیا، صدر شوی زړه بیکار لیونیا، درد پرست خود آزار لیونیا،
لکھا دسان سر سیر کریوان رستم.